Ar atvežė švi? افغان لوړ پوړي امنیتي چارواکي د کابل پر نوې خونړي برید د غچا اخیستو خبره کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به د یوې ملي اجماع له لارې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د دولت دریز روښانه شي. د افغانستان ولسي جرګه بیا د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو د وروستي ځل لپاره غږ کوي چې د سرپرستو وزیرانو او د نورو ادارو د سرپرستۍ ستونزې ته د پای ټکی کیږدي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته په ټلیفون د کابل د تیرې ورځې خونړۍ پیښه وغندله او وی ویل متحده ایالات به د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د ایفل برج څراغونه تېره شپه د کابل د تیرې ورځې د خونړۍ چاودنې د ویر لپاره مړه شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي به نن د روسیې په سن پیټرسبورګ کې په یوې نړیوالې اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او د روسیې له چارواکو سره به په مختلفو موضوعاتو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی درنه چاودنه وغندله. هغه یوه ناوړه وحشانه حمله وبلله او له ټولو هیوادونو یې وغوښتل چې د عاملینو د موندلو او عدالت د راکاږلو لپاره د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو 15 کسیزې امنیت شورا په هغې اعلامیه کې چې پرونی خپره کړې ویلي چې تروریزم که په هر بڼه او د هر هدف لپاره وي، نړیوال سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی. په همدې ارتباط د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره د کابل د پرونۍ پیښې لپاره په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ دا خونړۍ پیښه وغندله، ویل چې متحدي ایالاتونه به د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز د راپور له مخې پرون په کابل کې چاودنې نوي تنه ووژله او تر 400 ډېر ټپیان کړل. ولسمشر اشرف غنی تېره شپه د دې پیښې په اړه په خپله وینا کې چې د ملي تلویزیون له لارې خپره شو د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ.
من به همه ملت، علما، بزرگان سیاسی، شورای ملی، مطبوعات، زنان،
زه په ټول ملت، علما او سیاسي مشرانو، ملي شورا، رسنیو، ښځو، مدني ټولنو او ځوانانو غږ کوم چې په یو ملي تحریک کې د خپل منتخب حکومت تر څنګ ودرېږي او د افغانستان د دښمنانو پر ضد یو منظم صف جوړ کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې پرونی چاودنه حقاني شبکې د پاکستان د ISI استخباراتي ادارې په ملاتړ کړې ده. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د ایفل برج اڅراغونه تېره شپه د کابل د تیرې ورځې د خونړۍ چاودنې د ویر لپاره مړه شول. د پاریس ښاروال انهلد الغو ویل له کابل سره په دې شکل خپله خواخوږي څرګندوو. د ایفل برج چې 340 متره لوړ دی په 1979 میلادي کال کې جوړ شو، کله چې په نړۍ کې ډېرې مهمه خونړۍ تروریستي پیښې وشي، نو د دې برج اڅراغونه مړه شي او پاریس په دې ډول په ماتم کې شریک شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې د پاکستان د کرکټ بورډ سره یې د هر ډول سیالیو او دواړخیزو اړیکو موافقه لغوه کړه. کرکټ بورډ په کابل کې د چهارشنبې د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته دا پریکړه وکړه. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي دي له داسې هیواد سره چې هلته د تروریستانو ځالې دي او تروریزم پالل کیږي هیڅ راز دوستانه مسابقې په کار نه دي. د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان د کرکټ بورډ سره په وروستیو کې موافقه کړې وه چې د 20 اوورونو دوه سیالۍ، یوه په کابل او بل په لاهور کې انتر سره کړی. د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، میدان وردګ او غزنی ولایتونو والیانو او امنی قمندانانو د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون په غونډه کې د دې ولایتونو امنیتي وضعیت وڅېړل. د غونډې د هدف په اړه د لوګر امنی قمندان اسمت الله علیزی ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي غونډه د دې لپاره چې څنګه موږ کولای شو د دشمن شوم پلانونه په خپل وخت زمان شان کو او د خلکو سره زموږ نور رابطه کم ځای چې ضعیفه ده هغه قوي کړو، کم ځای نه چې ناامن دي هغه امن شي.
د غونډې برخوالو دغه راز له مرکزي حکومت وغوښتل چې دوی په ولایتونو کې د پوځي قطعاتو او جزو تامونو تجهیزاتو او اکمالاتو ته پاملرنه زیاته کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بنن د روسیې په سن پترزبورګ کې په یوه نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او د روسیې له چارواکو سره به وګوري. د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې سرمنشي انتونو ګوتیرش به د سن پترزبورګ په اقتصادي نړیواله غونډه کې نن پرانیستونکي وینا وکړي. بیا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هیواد بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو ویاند غرض وویل چې سرمنشي به د روسیې له ولسمشر سره د سولې او امنیت په ارتباط مسایلو وغږیږي. په ځانګړې توګه سوریه په اړه همدارس بد نړیوال پرمختګ او د هوا د ککړتیا په اړه هم خبري وکړي. د ترکیه یو پوځي هلیکپټر پروند د ترکیه او عراق ترمنځ پولې ته نږدې راولوي دا ټول دیار لسورلې چې ټول پوځیانو وژل شوی ده. دغه پیښه د ترکیه په سرناک سرحدي سیمه کې چې دا هیواد د کردانو ضد عملیات مخته وړي رامنځته شوی ده. د ترکیه پوځ په یو بیان کې دا یوه عادي پیښه بللې او ویل شوي چې دغه هلیکپټر له پورته کېدو وروسته د برېښنا له یو مز سره ټکر وکړ. د ترکیه پوځ د قربانیانو هویت نه دی ښودلی خو د ډی ایچ ایخ په نوم خبری آژانس وایي چې دغه هلیکپټر یو پوځي پلاوی د سرناک د وضعیت د څېړلو لپاره سیمې ته لیږدوه. ویل شوي په دغه پلاوي کې یو جنرال او شپږ افسران شامل وو. د مالیزیا هوایی چلن اعلان وکړ چې یوه الوتکه هغه وخت بیرته استرالیا ته ستنه شوه چې د الوتنې پر مهال یو کس هڅه کوله چې د پیلوټ کابین ته ورننوځي. دغه شرکت ویلي چې پرون د دوی ام اچ یو سلو اتوشت الوتکه د استرالیا له ملبورن ښاره کوالالمپور ته روانه وه چې دا پیښه رامنځته شوه او الوتکه بیرته ملبورن ته ستنه شوه. د مالیزیا د هوایي چلند په وینا الوتکه په خوندي ډول د ملبورن په هوایي ډګر کښېناسته او د امنیت لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. د مالیزیا د ترانسپورټ وزارت مرستیال عبدالعزیز کپراوي وایي چې یوه سریلانکایي د الوتنې په مهال ادا کړې وه چې له ځان سره بم لري خو له هغه سره بم نه و او د موبایل د چارجرز په څیر یو شی ورسره و. موسکو امر کړی چې 15 تنه د مولداویا او 2 تنه د ایستونیا ډیپلوماتان د روسیې ووزي. روسیې وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې دغو دو هیوادونو روسی ډیپلوماتان له خپلو هیوادو وایستل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي د کابل لپاره خوري خونړي برید د غچ اخیستو خبر ورکوي.
نیرای امنیتي شما به خاطر جبران این جنایتکارا این تروریست ها جدی در این مورد تدابیر را اتخاذ خواهد کردن.
د افغانستان جمهوری ریاست وای ډیر ژر به دی وی ملي اجماع لاره د پاکستان په وړاندې د افغانستان د دولت د ریز روخانه شي.
ډیر ژر څنګه جمهور رئیس سیاسي احزاب او مشران او جهادي مشران علما د دې یو اجماع جوړ کی وجود تر سره هر ملي پریکړه چې کیږي په ګډه کوي.
افغان ولسمشر وایي د تروریزم په وړاندې جګړه کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د یو لړ ځانګړو صلاحیتونو پر ورکولو هم غور وشي. آیا دغه ځواکونه اوس د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې په دې برخه کې محدودیتونه لري؟
تر اوسه پورې د نظامي قوتونو په صلاحیتونو کې کوم محدودیت موجود و؟ زه فکر کوم که دا محدودیتونه موجود هم و هغه ډېر کم و.
د افغانستان جمهوری ریاست د وی ملي اجماع د جوړېدو خبره په داسې حال کې کوي چې د افغانستان ولس جرګه بیا د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو د وروستي ځل لپاره غږ کوي چې د سرپرست وزیرانو او د نورو ادارو د سرپرستۍ ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
په آخر وار هم جدن هیله تر کوو چې د سرپرستۍ لړۍ ته نوره خاتمه ورکړي.
د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. په کابل کې د تیرې ورځې د خونړۍ بم چاودنې د قربانانو شمیر نوي تنو ته ورسېده. دا هم وروستۍ شمیرې نه دي. په دې پیښه کې ډېر ټپیان شو د ډېرو ټپیان شو وضعیت هم نازک دی. د افغانستان د رسنیو مرکز دغه شمیره تاییدوي. د نون د نوي تنو د وژل کېدو شمیره تاییدوي او زیاتوي چې تر 400 ډېر کسان په دې برید کې ټپیان شوي دي. دفاع وزارت وایي د هیواد دښمنانو په څو جبهو کې سخته ماته خوړلې ده. نو د ملکیانو وژنو ته اوس مخه کړې ده. جزئیات د احمد شبر په رپورټ کې.
کابل پرون په څو کلونو کې تر ټولو د خونړي برید شاهد و. پرون مازیګر د افغانستان لوی درسیس شریف یفتری او د کورونیو چارو د وزارت امنیتی موین مراد علی مراد په ګډې خبري غونډه کې برخه واخیسته. مراد علی مراد ویل افغان ځواکونه به ډیر ژر د کابل د پیش غچ له دشمنانو واخلي.
نیرای امنیتی شما به خاطر جبرانی
ستاسو امنیتی ځواکونه به د دغو جنایتکارانو، ترورستانو او د خلکو د قاتلانو په وړاندې چې زموږ خلک یې روژه په خوله شهیدان کړي دي سختې امنیتي هلې ځلې وکړي او نتیجې به یې ډېرې ژر بیا له تاسو سره شریکې کړو.
بله، شما شریک خواهد شدن.
جنرال مراد د ولسمشر او نورو چارواکو پرونی خبرې تکرار کړې چې په افغانستان کې د جګړې ملاتړ له بهره کیږي. امریکا، جرمنی، فرانسې، روسیې، ترکیې، ملګرو ملتو، ناټو او د سیمې یو شمېر هیوادو د کابل پرونی چاودنه په سختو ټکو خندلې ده. سپینې مڼۍ ویلې دي چې د مسلمانانو په سپېڅلې میاشت کې دا پیښه د دې څرګندونې کوي چې د دې پیښې عاملان تر څه برید وحشیان او بې احساسه دي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو په یوې اعلامیې کې ویلې دي چې د چهارشنبې د ورځې تروریستي برید له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه وه. په دې ترس کې د پاریس د ښاروال آن هیلد اولغو په امر تېره شپه د ایفل برج څراغونه مړه شول. د کابل د چاودنې په اړه پرون مازدیګر د افغانستان لوی درسیس شریف یفتلی وویل یاغیانو د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو جبهاتو کې ماتې خوړلې ده، ځکه ملکیان په نقشه کوي.
شما باور متعقین داشته باشین که دشمنای مردم افغانستان
تاسو باور وکړئ چې د افغانستان دشمنان د جګړې په ډګر کې نه دي بریالي شوي او ماتې خوړلې. د افغانستان دشمنان د دې په بدل کې د افغانستان د ولس د بربادۍ لپاره د غسیل جنایت ډک اعمال ترسره کوي.
عملیات جنایتکاره استفاده میکنه.
د کابل د چهارشنبې د ورځې په چاودنه کې د بی بی سي تلویزیون یو موټر چلوونکی محمد نذیر او د طلوع تلویزیون د ټکنالوژي او معلوماتو د برخې یو کارکونکی وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د واشنگتن د سفارت نه افغان ساتونکي وژل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرونی پیښه کې د یولسو امریکایي اتباعو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو په پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. افغان چارواکي اوس دا چیری چې څرنګه دغه پیشه د ښار په خوندي سیمه کې د یو ټانکر موټر په واسطه رامنځته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې ډیر ژر دا پیشه وڅیړي او نتیجې یې له ولس سره شریکې کړي. ولسمشر په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزارت ته لارښوونه کړې ده چې هغه ځایونه بیرته ورغوي چې په پرونی چاودنه کې وران شوي دي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ډېر ژر به د یوې ملي اجماع له لارې د افغانستان د دولت دریز د پاکستان په اړه روښانه شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کابل په پرونۍ خونړۍ حملې کې حقاني شبکه او د پاکستان ISI تورن شوي دي. ولسمشر اشرف غني د کابل د چاودنې په ارتباط په خپله وینا کې له خلکو وغوښتل چې سره یو موټی شي او په کابل کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد وویل چې ښایي پاکستان تر دې برید وروسته په تور لیست کې شامل شي. تفصیل بیا هم د احمد شبر پر راپور کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته د یوې بیړنۍ غونډې ته جوړېدو اعلان وکړ. ولسمشر اشرف غني تېره شپه د کابل په وخت لس بجې په یوې لنډې وینا کې چې د ملي راډیو تلویزیون له لارې په مستقیم ډول خپره شوه وویل
د افغانستان حکومت به د سیاسي، جهادي، علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنې، بیرمنو، ځوانانو او د ملت د منتخبو استازو سره له سلام مشورې وروسته خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د توریزم د ځپلو په خاطر حالاتو ته په پام د یو سلسله خاصو صلاحیتونو په ورکولو دستور ورکړي.
د دغه صلاحیت د سپارلو لپاره ټاکل شوی ده چې په کابل کې غونډه جوړه شي. د دې غونډې د جوړېدو لپاره کار روان دی. جمهوری ریاست وایي چې دا غونډه به ډېر ژر جوړه شي خو تر اوسه ارګ د دې غونډې دقیق وخت نه دی اعلان کړی. د کابل د چهارشنبې د ورځې برید د ملي امنیت د عمومي ریاست په وینا حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته ترسره کړ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وویل دا حمله له نورو سره توپیر لري او له دې سره دا تمه شته چې د واشنگتن په ستراتیژي کې تغییر راشي. خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل که چیرته کابل دقیق شواهد ترلاسه کړي چې دا ثابته کړي چې دا چاودن حقانی شبکې کړې ده نو دا اطلاعات باید له نړیوالو سره ژر تر ژره شریک شي.
این معلومات باید نه تنها با مردم افغانستان،
دا معلومات باید یوازې د افغانستان له خلکو سره نه، د نورو هیوادو له مسولانو سره په بیړه شریک شي او دا ضروری ده چې د دوهم ګام په ډول افغانستان او نړیوال دوستانی د دې موضوع لپاره ګډه غونډه وکړي. خلیل زاد تور پوری کرد چې حقانی شبکه د پاکستان له استخباراتي ادارو سره نږدې روابط لري، نو دا احتمال ورسره ډیر زیاتیږي چې د کابل په پیښه کې پاکستان هم لاس ولري، او په هغه صورت کې به د اسلام آباد په وړاندې د واشنگتن په ستراتیژي کې ژور بدلون راشي. په کابل او بغداد کې د امریکا د پخواني سفیر په باور اسلام آباد به په دې حالت کې مجبور شي چې دغه ترورستي ډلې له خپلې خاورې بهر کړي، خو که چېرته پاکستان د منلو وړ عملي اقدامات ونه کړي نو بیا دا امکان شته چې پاکستان د ترورزم د حامی هیواد په لیست کې شامل شي. د افغانستان د جمهوري ریاست په وینا په راتلونکي ملي اجماع کې چې د ملي وحدت حکومت یې په لنډې راتلونکي کې جوړوي، د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ روښانه شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
هغه ملي اجماع چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون خبره کوي کله به او څرنګه به جوړیږي، په دې اړه مو د ولسمشر له یو ویان سره خبرې کړې او دا چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د تروریزم په وړاندې جګړه کې څه ډول خاص صلاحیتونه ورکړل شي، په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم اخیسته دی. خو اوس بیا هم د کابل د پرونی چاودنې په موضوع کې او د ولسمشر اشرف غنی د ملي اجماع موضوع په اړه مو د افغانستان د ولسمشر د مرستیال ویاند نجیب الله آزاد څرګندونه راخستی. البته له آزاد سره په همدې ارتباط باندې بیا هم احمد شیبر غږېدلی دی چې دغه اجماع چې افغان ولسمشر پرون ملت په وینا کې خبره وکړه دا به کله او څرنګه جوړیږي؟ ښاغلی آزاد وایي
په دې اړه باندې به ښکاره خبره چې ډېر زر ښاغلی جمهور رئیس د سیاسي احزاب مشران جهادي مشران علما د دې یو اجماع جوړ کی وجود تجربه هر ملي پریکړه چې کیږي په ګډه کې تر څو د دې بډې پدیدې مخه ونیول شي په ګډه باندې. دغه لپاره تر اوسه وخت یعنی څنګه دا تاکل شوی، اما ډېر ځله جمهور رئیس دغه اجماع راغوښتلو زمينه برابره کی.
تر اوسه پورې حکومت دا معلومه کړې ده چې د کابل بریج چا کړی ده؟ ځینې رسنیو ویلي دي چې حقانی شبکه تورنه شوې ده.
ملي امنیت اعلان خبر کړ چې د دې اعلان پر اساس افغانستان پاکستان کې د حقانی شبکې جوړ کړو د آی اس آی په مرسته او دلته اداره د بریډ وکړ. دا د ملي امنیت هغه معلومات چې د توسط باندې د بشپړ معلومات سره ټول کړی او تشکر توسط کړی او دا تشکر د لا روان دي. اما هغه لومړني معلومات د ملي امنیت اخی چې د حقانی شبکې کارو چې د پاکستان د استخباراتي شبکې آی اس آی په مرسته انته
اوس چې دا معلومه شوې ده چې دا د حقانی شبکې کړې ده، آیا د پاکستان په وړاندې به د افغانستان د حکومت په دریس کې څه بدلون راشي؟
کله چې جمهور رئیس ماجګر بلکې څلور بجو اسرائیلي امنیتي غونډه راوخته چې بده هم دغه موضوع په هغه وخت خلانه و دا موضوع امنیتي ارګانونو ته امنیتي ارګانونو مشران ته لارخونه او هدایت او څه زړه تر زړه دغه تشکر بشپړ کیږي چې لمړی تشکر یې دغه د دې تشکر وروسته د خپل لمړی موندنې وی یا معلومات و چې د معلومات بشپړ شي د نو سبا یو بل امنیتي ناست کیږي چې پیره کې ممکن امنیتي ناست پر څنګه هغه څه جمهور رئیس کې خپل بیان کې وایي د یو ملي اجماع په دغښتلو به د پاکستان په وړاندې خپل دریس څرګند شي.
د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند نجیب الله آزاد له یوې لنډې دمې وروسته د کابل د پرونۍ خونړۍ حملې او دغه راز د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ په باب نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ډیرو نړیوالو خبرونو د کابل پر پرونی خونړۍ چاودنې لیکنې خبرې کړې او هغې ته له بېلابېلو اړخونو کتنه کړې ده. لانګ وار ژورنال خبرونه هم یې ول دغو خبرونو ده چې په ویبپاڼه کې ښودل شوی د پیښې له ځایه اخیستل شوی تصویر یې د دغې درنې چاودنې آباد په ډاګه کوي. په تصویر کې ښکاري چې چاودنې په سړک کې د څو مترو په شوا څو متره لاندې کنده کیندلې ده. د ازادي راډیو خبريالانو هم چې چاودنې ځای لیدلې وای دغه چاودنې زمکه تر 3-4 مترو لاندې کیندلې او 2 کیلومتر لري سیمې لړزولې دي. د کابل په ځنبق څلور لار کې دغه چاودنې چې ویل کېږي د چټلو اوبو په ټانکر کې خودل شوی چاودونکو مواد چول شوی د وژل شوو او ټپیانو شمیر له 400 تنو ډیر خودل شوی دی. طالبانو په کې خپل لاس لرل رد کړی خو لانګوار ژورنال لیکي که څه هم دا ډول مخکنی او ډیرو چاودنو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی او دا ډله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډیری برخې مسؤل دي. خو د داعش سخت دریځې ډلې خلاف بیا هم په خپل تاوتریخوالي کې یو څه د ولس اندېښنو ته پام کوي. د لانګ واژ ژورنال په وینا د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته وفادار سخت دریځې بیا په دې برخه کې د ولس اندېښنو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. که د کابل د سیشن به د ورځې خونړۍ حمله د داعش کار وي، دا څومه خونړۍ حمله ده چې دغه ډله په وروستیو څو میاشتو کې یوازې په کابل کې ترسره کوي. هغه ډله چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د ځپونکو عملیاتو په نتیجه کې ډېره کمزوره شوې او د دوی په وینا اوس د غړو شمېر محدود 200 تنو ته راکم شوی دی. د کابل د پرونۍ ورځې خونړۍ چاودنه په دې هېواد کې د روانې جګړې د تیزیدو یوه بله نښه ده چې بیا یې هم اکثره قربانیان ملکي وګړي وو. هغه جګړه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف شاوخوا 14 کاله مخکې پیل کړي او د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي. نیشنل انټرست خبرونه بیا د دغه جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې پر نوې ستراتیژۍ چې تر اوسه جزئیات نه دي په ډاګه شوي تمرکز کړی او لیکي تر اوسه نه ده روښانه چې له ستراتیژیک پلوه به دا یوه عملي پالیسي وي او که نه. خو داسې ښکاري چې د ولسمشر ترامپ اداره به پنټاګون ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته له 3000 تر 5000 پورې نور سرتیري ولیږي. د خبرونې په وینا دغه نوي ځواکونه هم ظاهراً افغانستان ته د دې لپاره استول کیږي چې وسلوال طالبان پرې نږدې چې نورې سیمې لاندې کړي. خبرونه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، شرمونکې خبره دا ده چې په متحدو ایالتونو کې په دې اړه چې آیا دا مناسبه ده چې نور امریکایي یا د ناتو سرتیري افغانستان ته واستول شي په عام محضر کې بحثونه نه کیږي، چې دا یوه غیر امریکایي پدیده ځکه ده چې له دې سترګې نشي پرېدی چې امریکا دې په دغه جګړه کې ښکېله نه وي. د نیشنل انټرست خپرونې په لیکنه هغوی چې د امریکا مؤسسین دي دا نه غوښتل چې دا هېواد د جګړې په وختونو کې دا ډول چلند وکړي. ازادي راډیو اورېده سهار 8:22 دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه ولسته په خپل وینا کې چې د کابل لپاره چاودنې په اړه کول دي وی ملي اجماع د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا ډول اجماع مرسته کولای شي؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي ډاکټر اکبر وردک څخه چې په فرانسه کې اوسي د ټلیفون له لارې په مرکه کې کړي. ښاغلي وردک په ځواب کې وویل
په افغانستان کې خو جنگ د افغانانو په منځ کې نه دی، جګړه د افغانستان او د خارجي قوتونو په منځ کې ده. نو د دې خاطر به زه فکر کوم که افغانان یو مشخص موقف هم ولري
ډاکټر صاحب ورتک. د افغانستان جمهور رئیس په خپل لنډ وینا کې چې تیر شپه خبره شوه د مسلې ته هم اشاره وکړه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو صلاحیتونه به یو ډول سره زیات شي او ځینې نورې پریکړې به وکړو چې په برخه کې توضیحات نه دي ورکړي. آیا اولس او سیاسیون او د ولسمشر په وینا جهادي مشران دوی بیا هم څه کولی شي چې تغییر رامنځته کړي؟
په دې خبره باندې ډېر مشخص ډول باندې نه پوهېږم چې تر اوسه پورې د نظامي قوتونو په صلاحیتونو کې کوم محدودیت موجود و. زه فکر کوم که دا محدودیتونه موجود هم و هغه ډېر کم و، او له دې خاطره زه فکر کوم چې د محدودیتونو لرې کول یو اصلاح پراخول د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره کومه ګټه نه کوي.
بل لور ته د کابل تر چاودنې وروسته سلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل سي د کابل د چهارشنبه د ورځې پیښه له ناورینه ډکه پیښه وه، او تر دې وروسته د اطلاعات ترلاسه شوي دي د حقانی شبکې دا کار کړی دی. خلیلزاد وایي که چېرته د حقانی شبکه ثابت شي چې په دې کې لاس لري، باید یوه استراري غونډه افغانستان له بهرنیو دوستانو سره وکړي تر څو په پاکستان باندې جدي فشار راوستل شي. آیا دا ممکنه ده؟
ممکنه وی یا نه، خو مګر دی خلیزاد دی وینا کې یو چې کله سړی تعجب کوي چې ان امریکا له تروس پورې نه پی چې د دې ټول په خپله شو پاکستان ورول دی. خشیر ته امریکا پر اختیا هم وایي چې په افغانستان کې سول راشي، افغانستان کې سول راتلی شي، او هغه یو ځنۍ لري دا چې پاکستان منه کو دې توریزم دی حمایت.
خلیلزاد دا خبر هم کوي چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په برخه کې تر کار لاندې ده. د امریکا د نوی جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د دې له خاطر چې په دې ستراتیژي باندې کار کوي، او د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په ستراتیژي باندې په مخکینیو مرکو کې چې لازمي رادیو سره کړی و انتقاد هم کړی و، نو دوی وایي چې نوې ستراتیژي اته کال وروسته د افغانستان لپاره جوړی شي، نو په دې کې به د پاکستان برخه مشخصه شي او پاکستان به مجبور شي چې یا ترستان د خپل خاورې وشړي او یا هم پاکستان به مجبور شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
دا خبره خو البته د پرنسپ مخې نه ډیره ښه خبره ده، مګر که موږ دا خبره په دې شکل باندې مطرح کړو چې امریکایان په افغانستان کې سوله غواړي، نو د موږ ټول دلایل او ټول تحلیلونه کومې نتیجې ته نه رسیږي، ځکه چې امریکایان په افغانستان کې سوله نه غواړي.
دا خو یو ادعا ده چې امریکا سوله نه غواړي. د امریکا د جمهور غوښتونکو مخکښ سناتور جان مکین دغه اوس د امریکا تر ستراتیژي مخکې چې د افغانستان لپاره به اعلان شي ویلي دي چې د امریکا نوې ستراتیژي به په افغانستان کې د سولې باعث شي او افغانستان ته به سوله راولي.
دا خو البته سای ورته ګوري چې هم ډېره په زړه پورې خبره ده، مګر وګوري چې رښتیا هم امریکایان د خبرو په شا کې یو نیت یا قصد لري چې په افغانستان کې سوله راشي.
د سیاسي چارو کتونکو ډاکټر اکبر وردګو چې د افغان ولسمشر اشرف غني پر وروستیو څرګندونو خپل نظر څرګندو.
تاندې څنګه پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
پاکستان چې تل افغان سوداګرو ته ستونزې راولاړي کړي دي، د هغه گاون هند بیا هڅه کوي چې دغه ستونزه هوار کړي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه ویل دي وروسته افغان سوداګر کولای شي خپل مالونه هند ته د هوایی دهلیز له لارې په ارزان بیا د ځمکې څخه په ډیر کم مصرف انتقال کړي. د دې خونې مرسل خان جان الکوزي د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د هوایي دهلیز لارې د انتقالیدونکو اموالو د لګښت په سلو کې 25 به سوداګر ورکوي او 50 په سلو کې به دولت ورکوي. نور حالي د ازادي راډیو د خبريال وصل وسل پر راپور کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونه وای داریان افغانوي شرکت سره د شویتړون لمخې به افغان سوداګر خپل سوداګریستو کې په ډیر ارزانه بیا او لږ وخت کې هندوستان ته انتقال کړي. د دغه خونې مرستیال خان جان الکوزي د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې افغان سوداګر په خوا چې کوم لګښت د ځمکې لارې د اموالو په انتقال کې ورکولو لا د ورسته په هغه بیا خپل اموال د حواله لارې هندوستان ته په اسانۍ سره انتقال کړي.
دغه انتقالات چې کیږي هغه جنس چې په ځمکه تمامېږي هغه عمر مصرف راځي دومره په عوام راځي. هیګړې په دې کې د چزر رسیږي او بل داده چې په کم مصرف رسیږي مارکیټ کې اشغالول شي په وخت او زمان رسیږي او په لار کې نه خرابېږي د خرابېدلو او د نواقص او د ضایع کېدلو مخه نیول.
خغلی الکوزی ویل د سوداګرۍ صنایع خونو او اریانا افغانوي شرکت ترمنځ د افغان سوداګرو د تجارتي اموالو د انتقال تړون د دوو کلونو لپاره ده چې لومړنی پرواز به د روان میلادي کال د جون په 15 نیټه له کابل څخه او دویم پرواز به د جون په 6 له کندهار څخه هندوستان ته وي. د نوموړي د معلوماتو له مخې سربیره پر دې به یاد هوایي شرکت په خپلو داخلي الوتنو کې هر ورځ له 10 څخه تر 12 ټنو پورې د افغان سوداګرو اموال انتقالوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو لمخې افغانستان هر کال 102 ټنه تازه میوه او سبزیجات نورو هیوادونو ته صادروي چې په خواتر دې ډیره برخه د ځمکې لاره انتقالې ده چې لا د ورسته بعد حواله لارې لیکدول کیږي. د دغه خونو مسولین وایي اوس مهال افغان سوداګر یوازې کولای شي چې د کابل او کندهار هوایي ډګرونو څخه د ډیلی او امرتسر هوایي ډګرونو ته او ډیلی او امرتسر هوایي ډګرونو څخه د کابل او کندهار هوایي ډګرونو ته خپل اموال انتقال کړي. په ورته وخت کې د اریانا افغانوي شرکت مسولین وایي اوس مهال دغه هوایي دهلیز یوازې د افغانستان او هندوستان ترمنځ پرانستل شوی او پراتلونکو کې به نورو هیوادونو ته هم پراختیا ومومي. د دې شرکت رئیس محمد نادر عمر
بر فعلا گشایش دهلیز هوایی بین افغانستان و هندوستان است.
اوس مهال یوازې د افغانستان او هندوستان ترمنځ دغه هوایی دهلیز پرانستل شوی او هیله لرو په راتلونکي کې دغه پروژه لا پراختیا ومومي. د دې ترڅنګ به د اریانا افغانوي شرکت په خپلو ټولو الوتنو کې چې په هر لوري لري د افغان سوداګرو کارګو ته په تخفیف ورکړل شوي بیا انتقال ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
هله قرشی له هلمند لیک د کابل بریټ په کلکو ټکو غندو او زما په نظر افغانستان یو بي وسه هوا د پر موږ دی ظلم کولو غچ دی الله جل جلاله شانه واخلی. عبدالله سروری له لغمان څخه لیکي ترورستان یو ځل بیا په دې مبارک میاشت کې د بیګناه ترورستانو د بیګناه مسلمانانو وینې توی کړې. د دې برید عاملینو ته د الله سزا ورکړي. دا اوس تاسو دوه پیغامونه زخ زیات راسته ویل تاسو مننه کورمو. ودان د افغان بیسیم اته سوه اتل شمېرې لارې دا لړۍ جاري وساتئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او مخکې له دې چې د خپرونې معرفي وکم، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی درنه چاودنه وغندله. هغه یو ناوړه وحشانه حمله وبلله او له ټولو هیوادونو یې وغوښتل چې د عاملینو د موندلو او عدالت د راکاږلو لپاره د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ افغان ولسمشر اشرف غنی ته په ټلیفون د کابل د تیرې ورځې پیښه وغندله. وی ویل متحده ایالات به د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د ایفل برج اڅراغونه تیر شپه د کابل د خونړۍ امبریت د ویر لپاره مړه شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې د پاکستان د کرکټ بورډ سره د هر ډول سیالیو او دوه اړخیزو اړیکو موافقه لغوه کړه. کرکټ بورډ په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ چاودنې وروسته دا پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بنن د روسیې په سانت پیټرسبورګ کې په یوې نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او د روسیې لوړ پوړو مشرانو سره به خبرې وکړي. د ترکیې یو پوځي هلیکپټر پرون د ترکیې او عراق ترمنځ پولې ته نږدې راولوېد او ټوله دیر لسورلې چې ټول پوځیانو وژل شوي دي. د ماليزیا هوایي چلن اعلان کړی چې یو الوتکه هغه وخت بیرته استرالیا ته ستنه شو چې د الوتنې په مهال یو کس هڅه کوله چې د پیلوټ کابین ته ورننوځي. د دې خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرې دوه چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې خو له دې مخکې به هم یو سیاسي او نړیوال سیاسي موضوع راخلو او هغه هم د حکومت د سرپرستی استونزه. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سرپرست تو وزیرانو پر زید نوی کسان د رائے اخستو لپاره ولسی جرګې ته اروپي جنډې ولسی جرګې اداري پلاوی وای په وزارتونو کې سرپرستی او د دولتي ادارو ستونزې څو برابر زیاتې کړي او خلک نور دغه وضعیت غم نه لري. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وای چې د ورستی ځل لپاره پر حکومت غږ کوي چې د سرپرست وزیرانو پر ځای د نوی کسان د باور د رایو د خپلولو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژني. د ولسی جرګې ډیری غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل شاوخوا و میاشتې کېږي چې د حکومت مشران ورسره ژمنې کوي چې د سرپرست وزیرانو لړۍ به پای ته ورسوي، خو له بده مرغه چې حکومت تر اوسه هم خپله دغه ژمنه پوره نه کړه. د دوی په خبره د وزیرانو د سرپرستۍ لامل په دولتي ادارو کې لکار سره مینه کمه شوې، فساد زیات او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه د ولسی جرګې د غړو له بحثونو وروسته د جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله وویل
په آخر وار هم جدن هیله تر کوو چې د سرپرستۍ لړۍ ته نوره خاتمه ورکړي، که هغه وزیران وي، که هغه قضات دي او که هغه حتی ولسوالان دي او که نور ادارات دي. نور افغان ولس افغان ملت ته د تحمل وړ نه ده.
د ولسی جرګې غړو وویل د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو شاوخوا دوه کلونه اوړي، خو تر اوسه ونه توانید چې د حکومت اساسي برخه چې کابینه ده جوړه کړي. دوی ټینګار وکړ چې حکومت د ژر تر ژره د ټولو سرپرست وزیرانو پر ځای نوي کسان وروپیژني. ولسی جرګې د روان لمریز کال د ثور په وروستیو کې د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي، د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سرپرست فیض الله زکی او د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان ته د باور د رایو لپاره د صندوقونو لکې خودو ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې حکومت د ټولو وزارتونو سرپرستی ختمه کړي. ولسی جرګې د تیر لمریز کال د عقرب په میاشت کې د بودیجې د 70% نه لګولو له امله 14 وزیران استیضا کړل، چې له دې ډلې د بهرنیو چارو، لوړو زده کړو، مخابراتو، فایدامې، پوهنې، ترانسپورټ او کارو ټولنیزو چارو وزیران سلب اعتماد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې د سلب اعتماد شوو وزیرانو پر ځای دې نوي کسان ور وپیژني. افغان چارواکي وایي هسې روانې دي چې کابینه په لږه موده کې بشپړه شي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابینې بشپړتیا د حکومت لپاره د لومړیتوب په توګه مطرح ده. حکومت رهبرانو پر دې مسله باندې کار کړی دی. په تېرو اونۍ کې تاسو ولیدل چې درې تنه نوي وزیر صاحبان پارلمان ته وپېژندل شول. موږ هیله درلوده چې پارلمان هغوی ته صندوقونه کښېږدي او د باور رایه ورته ورکړي، اما په هغه برخه کې کاري ونه شو. په ټولنه کې د بحث روان دی چې ژر له خیره سره تصامیم ونیول شي او کابینه بشپړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د چارو پوه میر سردار زدران وای چې سرپرست که په هر اداره کې وي په ډاډه زړه کار نشي کولی او د همدې له امله د ادارو ورځنۍ چارې له یو لړ خنډونو سره مخ دي. د ټینګار کوي چې د چارو د سمون لپاره پکار ده چې د حکومت لخوا د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شخصي یا فردي امنیت د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مسؤل عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرغلست.
مننه، خیر است.
سیرت صاحب، کاوریدونکو ته د شخصي یا فردي امنیت د حق په اړه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول یو حق دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو د تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړو ته د روزي مبارکي او د دوی د پروردګار طاعت عبادت قبول کی. خشیتم اشاره وکړله په ځای په موقع سره، او دا یو هغه بشری حق دی چې الله عز وجلال قرآن کریم کې د ابراهیم علیه السلام هغه دعا چې کله مکې نه دی سفر کوي، میرمن هلته پرېږدي او وایي چې پروردګاره دا ښار امن وګرځي. ګوره، یو بشر امن ته ضرورت لري. او قرآن کریم کې د قریش په نامه باندې موږ یو سوره لرو چې الی الاف قریش وامنهم من جوع وامنهم من خوف، چې خلکو ته امن او د لوږې نه. دا ډیر یو مهم حق د بشری دی چې الله تعالی دې ټکی ته اشاره کړ. راځو ستاسو سوال ته. امنیت یو بشری حق دی چې دې کې قرآن عظیم شان او زموږ استاد اساسی قانون نړیوال اعلامیه بشری اعلامیه او د نور موارد هم په دې کې راغلي دي چې امنیت یو مهم حق دی بشری دی چې باید ټول انسانان په امن کې ژوند وکړي. نن سبا ټول نړۍ لاس په ګریوان دی، بې امنیتي سره مخامخ دی. دا علت او اسباب څه دي په ټوله نړۍ کې، خاصتاً زموږ استاسې په خپل ګران هیواد کې چې موږ د ناامنۍ نه ډیر ستونمن سوي یو، او دغه ناامني ده چې زموږ په ټولو برخونو باندې بد اغیزه کړې ده. که هغه تحصیلي ډګر راونیسي، که هغه د صحت ډګر راونیسي، که هغه د تجارت ډګر راونیسي، که هغه د زراعت یعنی په ټول زموږ په د ټول په ژوند باندې دومره بد اغیزه کړې ده چې مونږ هغه خپل ژوند صحیح په دې ملک کې نسو بولی. نو بناً امنیت فردی او یا شخصي ورته دا یو مهم ټکی او یو مهم حق د بشری دی چې دغه حق هیڅوک نسی کولای د پښو لاندې کی او یا تر واخلي، او یا دا حق د ازادۍ نه څوک د ټوپک د میل نه څوک اخیستی سي، نه په کوم تهدید سره اخیستی سي. دې کې هر نوع تصرف په دې امنیتي چارو کې تصرف کول بغیر د یو قانوني مرجع نه نور هر نوع تصرف د خلاف د قوانین دی. او زه امیدوار یم چې زموږ امنیتي مسؤلین د یو مهم ټکي ته متوجه سي، په دې باندې شپه ورځ کار وکړي، څنګه د ملک ته امنیت ګرځولی سي، او د خپلو وګړو چې دا یو قانوني مکلفیت هم دی، څنګه دغه خپل مکلفیت سرته ورسوي، څنګه د خپلو وګړو که هغه په تحصیلي برخه کې ده، که هغه په تعلیمي برخه کې ده، که هغه تجارتي برخه کې ده، ورته متوجه سي، او تر هغو پورې امنیت بشپړ توګه باندې تأمین کړي چې تر هغو زموږ هیوادوال وکولی سي د دغه یو بشري او اسلامي حق د سیوري لاندې څنګه خپل ژوند مخته بوزي. او دا حق هیڅ څوک نسي سلبولی مګر د مراجع و زی سلا له طرفه چې هغه یو څوک په یو جرم باندې متهم سوی او مزنون سوی وي، کوی سي چې د ده ازادي سلب سي، غیر د هغه نه دغه امنیت د ده ازادي نور هیڅوک نسي کولی چې سلب کړي. امیدوار یم چې او زموږ امنیتي ارګانونو ته الله نور توفیق لا ورکړي چې دغه امنیتي ستونزې نن چې زموږ په وړاندې دي، دا د الله په فضل او کرم او د دوی د مټو او د دوی د هغه ارادې سره دغه ستونزه زموږ د ملک نه لرې سي.
ډېره مننه سیرت صاحب. که اورېدونکو ته د فردي یا شخصي امنیت د ډولونو او یا نمونو په اړه معلومات ورکړئ.
شخصي او فردي امنیت د ده ډولونه او یا مصادیق کوم یو دي؟ لنډه توګه به اوریدونکو ته داسې وړاندې کړو چې په امنیت کې او د بې امنیتي کې اولین کس چې څوک متضرر کیږي هغه خپل حیات له لاسه ورکوي، ځکه زوراور او په بد امنی ځای کې څوک چې زر متضرر کیږي هغه هغه څوک دی چې خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه هغه نه غواړي هغه څوک چې یو ساحه د تصرف لاندې د دوی د دې ساحه کې یو څوک په آزاده توګه ژوند وکړي او په نورو باندې روب واشي، اول کار چې کیږي حیات متضرر کی په نام نه، او حیات په حساب رأس یا هغه مقام یا هغه ټکی ته موږ تاسې ویلی سو چې په ده باندې ټول ژوند بیا هغه د تړلی دی. که دا ژوند نه وي نو ټول برخونه محرومه کیږي، او په ناامنۍ کې اولین ټکی ته چې ضربه زیات رسیږي هغه د حیات موضوع ده، چې هر څوک غواړي چې یو چا حیات له بینه یسي چې تر هغو نور د روب او د ویرې لاندې راسي، چې تر هغو د هر څوک چې غواړي په دې ساحه کې خپل حاکمیت ولري، نو اولینه وسیله ده چې یو څو کسو حیات باید له لاسه ورکړي چې تر هغو نور د هغوی خواهشاتو ته سر کده کې. دویم ټکی شکنجه ده، زورونه ده، دا کوی سي چې په د ازادي او فردي شخص باندې زیات تاثیر ولري. شکنجه چې یو دې شکنجه کوي ودې زوراوه بل عبرت اخلي، لکه مخکې مې چې ټکو ته اشاره ورکړه تسلسل هماغه دی. بل په دې کې زیات سي متاثره کي په حقیقت د فردي ازادي او شخصي کې خودسرانه نیول دي، چې یو څوک ونیسي بدون د دې نه چې تحقیق وسي یا سوال وسي یا د قانون په رڼا کې هغه د ازادي سلف کي بدون د ښه او بد نه التیا چي. لکه قرآن کریم د حضرت یوسف علیه السلام قصه واضح او روښانه ده. بل په دې کې د یو چا چې ژوند ونیول سو سلب سو یا د قانون په رڼا کې هم عادلانه محاکمې ته دسترسي د داسې خلکو کمه وي، ځکه یو ځای کې چې بې قانوني یو څوک ونیسي نو د هغې دسترسي خو عادلانه محکمې ته هم نه وي، که نه د هغه عادلانه محکمې نه دای هغه کیږي محرومه کیږي. او داسې نورې ستونزې هم شته چې ستاسې د کمښت د وجې نه نسو کولی چې نورو ټکو ته اشاره وکړو. اساسي ټکي زما په نظر په دې کم وخت کې همدغه دي چې حیات به له لاسه ورکوي، او شکنجه کیږي به او د ازادي به په نام نیسمه کې د خپل ازادي به لاس ورکول کی چې کله غیر قانوني دی ونیول سو نو عادلانه محکمه ته د لاسرسي کم وي. نو امیدوارم چې په همدغه ټکو باندې موږ تاسې اکتفا وکړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم پلاپسا وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
پلاس وانه فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. سیرت صاحب، د ورستي پښتني پټوګه د شخصي او فردي امنیت د حق په اړه څه قانوني ضمانتونه موجوده؟
بله صاحب، ډیر کټی کې تم اشاره وکړه چې څنګه زما چې په پایل کې اسلام او زموږ اساسي ملي وثیقات اساسي قانون دی، په دې کې اشاره کړې ده. څلورستمه ماده د اساسي قانون د ازادي او شخصي امنیت په اړه باندې اشاره سوې ده، او په درېمه ماده د نړیواله اعلامیه بشري اعلامیه په اړه باندې راغلي درېمه ماده کې. نهمه ماده کې میثاق د بین‌المللي حقوق مدني سیاسي کې، او په پنځمه ماده د کنوانسیون اروپایی د حقوق بشر کې د دې تضمین سوی دی چې هیڅوک نسی کولی د چا ازادي بدون د موجب نه هغه سلب کی تروای خلی. هغه په دې معنی چې لکه مخکې ما اشاره کړله، ازادي په دوو معنو سلب کی، یا د حیات په اخیستلو چې کله د ده حیات تر واخسه د ده ازادي هم سلب سله خود به خوده، او یا که حیات ورسره یي بې موجبه دی نیسي په تورو کوټو کې اچي، او نه د باسغرګر هغه استلاز عامیانه څوک سه چې د دې پوښتنه وکړي، او نه د ده لاسرسي عادلانه محاکمې ته لاسرسی نه لري. نو بناً دغه قوانین د انسان او شخصي فرد ضمانتونه دي چې په قوانینو کې راغلي، زموږ اساسي ملي او په نړیواله کچه باندې دغه ضمانتونه دي، او شخصي او فردي د ازادیو په حق باندې ذکر سوي دي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. ل کابل د ننګرهار په خوروانیو کله چې ل لغمان تیر شو، نو د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د درونټي تاریخي سیمه را رسی. د درونټي له تونل څخه د 100 کیلومتر مزل وروسته د زنګل باغ سیمه را رسی. د سړک خیلورتا په خامه سړک ورګرځو، نږدې 1 کیلومتر مزل کوو چې دلته د شنو ونو په منځ کې یو ډیر لرغونی او نیمه ورانه شوی تاریخي کلا موجود ده. دغه کلا ته د ظلمآباد کلا هم وای، او د همدغه کلا د نوم لمخې دا سیمه د ظلمآباد په نوم یادیږي. له کلا سره نږدې ماشومان په لوب بوخت دي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د ظلمآباد کلا تاریخ او جوړښت ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو،
د ظلمآباد کلاچې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري. سلګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کېږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې، خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري، د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلمآباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسې پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجودې دي او همدلته یې د خپل ژوند روزمره چارې روانې کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو، نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یاده کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونې بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغې کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کېږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډیره پخوانی تاریخ لري، ډیره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسیدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینه وی، دلته به لمباګانی کول او تلراتلب، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډیر زیات وو. او بیا موږ ته د خپل مشرانو د کیسې به کولې، هغه وخت سره دا وسم دا کیسې پاتې دي هم دسی چې دغه زمنګ د نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته وکلا جوړه کی یو لویه کلا، نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او د کلا کې به کار کول، دغه خټو پخسی به کولې او دا کلا هم د سورورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځونه د سیورز وای راغلی و چې دلته مزدورانو کمبود کړو، د مزدورانو کمې و، دومره خلک نه و چې دغه خټه یعنی دوی چې پخه کړې و دغه نه پخسو کی. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جن چې کوم کلی نه دوی خپل ناوې راوړل، نو په دغه لار چې بیرته راځي دغه ټول جن چې ودرول ورته ویل تر هغه وخته پورې تاسې د خپل ناوې لدی ځنه نشي وړي، تر څو پورې چې تاسې دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جن کې تاسې ځي موږ سره به دغه کار کوي.
د خاغلی کلیوال په خبره چې د دغه سیمې واکمنانو په زوره د سکانو جن جو ودراو او د ناوې او شاه سربیره په ټولو کار وکړ، دا چې ورسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر
خو په هغه وخت باندې دوی لګیا شکارې کول. بیا د سی دوه روایت دی خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې دی شاو او ناوې چې دوانو کار کول په دې کلا کې او په کار بوختونه، په دغه ورځ باندې وای دغه شاو د سی لګه سرکشي وکړو لګ د سی زور وکړول، نو بیا دې هم دغه مشر را واخستلم او دایو وژلو او دای را واغسو او په دې کلامنس کې خو انده د ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک د سی وای چې نه تر د مازیګره پوری په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي همیشاو او بعد لغینه دوی رخصت کړل او دوی لار
سلمی صفاتونا دی سلمی نوبتونا دی سلمی جمعاتونا سلمی شجری دی سل کتابات نسب زما وګور دب دب
درنو اوریدونکو، په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوي او په دیوالونو کې خخ کړي دي، نو ځکه یې په دغه کلا د ظلمآباد نوم ایښی دی. دا چې د دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانې خو دا اوس منګه باز وخت کې باز زینه مینه شو ګورو، یا تاسو دغه سوري چې تاسو خپل ګوري چې ډیره زیاته قوي کلا ده، یعنی دغه سوری چې دوی وستی دوی د دې پويستلو کې ډیر مشکلات موزکه چې خو دا خټه ډیره زیاته پخ شوې و بل دا زم او بل د په د کلا دا سور چې مونږ ګورو بازینه چې غورځیدلی یل سلک برابر شوی دی یو کټ په دې پلانو باندې چول کیږي یعنی دومره لوی جوړه کړي دا د پخسي کوم سوری چې دی او ول کیږي چې د دې لپاره چې کله خټه پخ کړله په هغه وخت سره په غویان او په دغه باندې نو بیا به دا چم را وغوسو پر روانو بو کې بيخي او د ډیر وخت لپاره د څو ساعتو لپاره بيخي په دې بو کې چیر ته دغه چم او بو مېده مېده کوزان سره به ویړو نو بیرته به ورته ویل چې دغه خټه نه ده پخه او بیا به خلک ګرځیدل او د خټه به پخول او چیر ته برابر شي وو نو بو به نوړل نو بیا به ورته ویل چې اوس کار شروع کړي اوس خو چې منګه ګور دي کلا کې دسی لګ لګا ساري پاتې شوی دي خو هغه خلک چې زمنګ د سنیکونه بو وغوینه چې د خبره را پاتې ویل چې دلته دوه منزله د خاورو کوټې جوړې کړې وي
درنو اوریدونکو زموږ همکار محبوب شاه محبوب وایي چې د ظلم آباد کلا د شنو ونو په منځ کې د لرغونی سره رود کیسه کوي. له دیوالونو یې ښکاري چې لسګونه کاله یې د وخت تاړاکونو ته سینه سپر کړې ده. دا چې نوموړي هلته نور څه لیدلې دي هغه وایي.
له دغې لرغوني کلا سره نږدې روانې اوبه هم شته چې د روانو اوبو له برکته دغه سیمه په شینوالي راښکلې شوې ده. روانې اوبه او
دریش پیت کلن خټګر رحمت الله وای چې په خوانی کلاګانې زکه ډیر کلا کې وی چې خټه به ډیر په خوله
دغه کلاګانې شوی دغه پوخه خو بس دغه د خټو د پاخه د لکه سیمټ میمټ کار باندې وکنه دا خلکو باندې په خټ د خټه به په خوله په غویا نه ورده چې دې لپاره دا ډیر سخت راشي هغه دې په خاطر باندې چې د انګریزانو د وخت زمانی خبرې وي دا مطلب چې دا په دې باندې چې دغه اثرونه کې جګي وي جوړولې چې مطلب څوک په وروان وړي د برجونه به مرته جوړګر شا پیره د تاسو ګورې چې برجونه لري بازي کلاګان دغه د ظلم آباد دغه کلا شه دا تقریبا سلور برج لري او دغه د کلا خټه چې دا په غویانو پاسونو باندې په خوله وا دی مطلب چې دغه کوله پاس ولا پدی دغه باندې ځخپل د خټي کار کوم
د په خبره چې د ظلم آباد کلا زکه تر ډیره وخت پاتې ده چې لیوی خوایي د دیوالونو بر ل 3 مترو زیات دی او لبل خوایي خټه هم خا پخه شوې ده
دا دروازې چې دي دا دروازې په خو وس چې دا ګوري دا یو ګاډم کې نه نوتې شغه دغه د لرګې د سلیپور لرګې نه جوړ کړي چې دغه تختې شپګین چې دغه مطلب ډبلواله دي چې پغه باندې مطلب چار څنګه زور یا دغه پیراشي یا مطلب سره دغه کوي نشي او بل دا غړ غړ کلوپونه ورته پراته واغ دي دغه والا پوشي د پیچی پیچی رقم باندې چاوی نه وي هغه مالم داخله سي ده د براکش کړل او د بیاد پانه بره وته بیا به داخل خلاص
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امین خان وای چې د ظلم آباد کلا د تاریخي آبداتو څخه ده او په کار د چي ساتنه یي وشي
دا کلاګانه خو باید وساتل شي ځکه چې په اوس حال کې په دې کلا کې کور نم زیاتی وړ وړ کور نه پکې جوړ شوی دیوالونه نړیدلې دي او دا کلاګان د وخت په تیرو سره د منځ د دې ځکه دا فرهنګي میراثونه باید وساتل شي ځکه په خارج ملکونو کې وګوره څومره فرهنګي میراثونه چې ټول ساتل شي وسه پورې غاثار دي خلکو ساتلې دي یو نمایش یو نمونه دی پر خو بدبختانه زمونږ په افغانستان کې دا شیان نه ساتل کیږي
د دې په خبره کچيري د دا ډول تاریخي آبداتو ساتنه ونشي لری نه د چي ټول تاریخي آبدی به لمنځه لاړ شي او لزګونه کال وروسته به د تاریخي آبدی په نوم هیڅ نه وي دا چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه برخه کې څه کار کړی د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یې په اړه وایي
دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره د غوړو کوم کاروم نه شوی مونږ په څو ځلې چې د فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړې دي مګر په دې باندې کوم عملی کار نه شوی د صفر دولس کې چې هغه نړۍ جمله نه هیڅ کار نه بامیان ولایت په دې ولایت کې د صفر دولس ختی عسكر شته مګر لږه مرغه چې د فرهنګ وزارت له لوري نه د ننګرهار په تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسكر هم نه دی ورکړ شوی په اختیار کې د کله ناکله ځینې جوړواکي او د زموږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنې کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې
غلامان دسلا سنا پسلاری زی
درنو اوریدونکو د تاریخي ابداتو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4420، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلور بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0999-40-15-50